ګل همات رسنۍ ته ویل چې دا مواد له یو ګاونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شوي او په پام کې و چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. د پنجشیر ولایت پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې د چرسو د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرامه چرس چې په یو ټونس موټر کې بار شوی او په پام کې و چې له پنجشیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي، د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرامه چرس په یو سراچه موټر کې داسې مهال ونیول شول چې په پام کې و گاونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه ابیا معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتادینو د ابن سینا په نوم د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ویل د نشه موادو غوښتنې کمولو ریاست د پولیسو په همکارۍ ابیا معتادین په اتم ناحیه کې له مرنجان تپې څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا روغتیایي مرکز ته یوړل. د یادونه وړ ده چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې دا دوهم ځل دی چې معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو و قاچاقونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت کارکونکو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول شي تر 2 کیلوګرام ډیر هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان تر قاریان ازادي راډیو ویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرام ډیر هیروین د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شو چې هند ته قاچاق کیدل.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کندهار محلي چارواکي وایي چې سه کال په دې ولایت کې ډیر لږ کوکنار کرل سوي دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج د دې باعث سو چې خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډیره راواړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران د روژې میاشت د نشه پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت بولي.
راغلم چپخانې ته، مایل مبارک میاشت راغلی ده، اوس انشاءالله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
دا چې د محل وکیلانو نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه لرو.
داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام یې لاسازلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پوهېږم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي.
د فاطمې په نوم یوه معتاده وایي چې میړه مې له دوو ماشومانو سره له کوره وشړلم.
همسکری د لاسه ولاړه معتاده سوه، مل ششی وم، ډېره پښیمانه وم، بچیان مې خوار خپله خوار سوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې سه کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار ځایي چارواکي د کوکنارو په کښت کې د لږوالي علت جګړه، وچکالی او د تریاکو ارزانی بولي. د کندهار ولایتي شورا بیا پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که حکومت بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګر به نور هم د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واوري.
څو میاشتې کېږي چې د کندهار په څو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د هلمند ولایت برعکس په کندهار ولایت کې له جګړو سره سره د کوکنارو کښت کم سوی دی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر ازادي راډیو ته وویل بدیل کښت د دې سبب سوی چې د کوکنارو کښت کم سي، خو سږ کال د کوکنارو په کښت کې د کموالي اصلي علتونه پرله پسې جګړې او د جګړو له امله د بزګرو کډوال کېدل دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق د دې باعث سو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي. دویم اساسي موضوع یې هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و. اکثره کروندګرو دې ته زړه نه وښه کړی چې د کوکنارو په توسط باندې ځانونه تاواني کړي. او درېیم اساسي موضوع په ځینو ولسوالیو کې د جنګ د څپې راتګ و چې کروندګرو خپلې سیمې پرېښوې، نو په دې خاطر باندې د کوکنارو کرکیله سږ کال د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې په هیڅ حسابېدله.
ارغنداب، ژیړی، پنجوایی او میوان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې ډېر کوکنار پکښې کرل کېږي. خو له دې ولسوالۍ څخه سږ کال یوازې په میوان ولسوالۍ کې ډېر کوکنار کرل سوي او په پاته درې ولسوالیو کې له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د احصایې او معلوماتو ادارې سروې له مخې په 1399 شمسي کال کې د کندهار په 20,000 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل سوي وو چې د تېر کال په پرتله یې په سلو کې 23 ډېروالی ښوده. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجا تاولا په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامیرو ته بشارې سره له حکومت څخه غواړي چې د کندهار اوسني وضعیت په کتو سره دي له بزګرو سره د بدیلو کښتونو مرستې وکړي.
څو میاشتې کېږي چې تاریخ خاص په دغه وجه نسته چې په هغه ولسوالۍ کې جنګونه شروع دي او د خلکو باغونه هم دغسې پاته دي. په نورو ولسوالیو کې لکه ډنډ و، معروف و، ارغسان و، دغه ولسوالیانو کې خلک اوس د تاریخ کښتونه په دې خاطر نه کوي چې د تاریخو بازار شته سوی دی. که چیرې په دار څه کې حکومت توجه ورته وکړي، فکر کوم نور به هم د تاریخو کښتونه د بابینځ څخه ولاړ شي او د خلکو توجه به د زراعت نورو بخشو ته راواړي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار ډېرې لاسته راغلي تاریخ د دې لپاره له افغانستان څخه د باندې قاچاقېدل چې هیروین ځینې جوړېدل. خو اوس د دې ولایت په شاوخوا د هیروینو کوچنۍ کارخانې جوړې سوي او تولید سوي تاریخ په همدې کارخانو کې په هیروینو اوړي، نو له همدې امله د تاریخو بیه ټیټه سوې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال په کندهار ولایت کې ډېر لږ کوکنار کرل سوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه مواد پر تنفسی سیستم څه ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیع الله نصرتی خبرې واورو.
یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډېر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې لنډمهاله ناوړه اغیزې بدایي چې اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړه وړه ویښتان چې هغوی وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه. دا اکثرا د نشه موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړه وړه ویښتان عدم کفایه وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکړي او مشکلات رامنځته کړي. هغه خلک چې اوږدمهاله، یعنی د ډېرې مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي، په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بالاخره خرابوي، نو دلته حتما نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران د روزي میاست نشې پریښودلو او عادي ژوند ته د راګرځېدلو لپاره یو ښه فرصت بولي. په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر ګلمرجان وایي چې زهر ایستل د نشې پریښودلو اساسي پړاو دی. معتادان کولای سي چې د روزي له میاشتې څخه په ګټې اخیستلو سره ځانونه په روغتون کې بستري کړي او په دې میاشت کې دا پړاو په بریالیتوب سره تیر کړي. له بلې خوا بیا دیني عالمان وایي چې احتیاط داسې ناروغي ده چې معتادینو په لوی لاس ځان په اخته کړی دی. له همدې امله دا عذر نسي کېدای چې دوی ناروغان دي او روزه دینه نیسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هارون چې د ځوانۍ څو کالی په نشو کې تیر کړي، اوس د هغو ورځو له امله خواشینی دی چې د روژې نیولو او نورو دیني فرضونو یې واسه درلود، خو بیا یې هم دا مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. سږ کال چې روژه راغلی، هارون کلک هوډ لري چې له یوې خوا روژه ونیسي او له بلې خوا د نشې پریښودلو لپاره روژه نیول یو ښه فرصت بولي.
دغه اول خو 400 مس کوله، بعد دغه نه بس سلو سلو شیشه باندې واختلو، شیشه نه بعد بس پودر باندې واختلو. سبایش خوب نه جګیدلم، اول بم نشه کو بیا کم چیرته مونږ کو کنه کو زم دا می غختل په مایل چروجه ونی سم راغلم شپخانه ته مایل دا مبارک میاش راغله دا ځان جوړ کومه انور یو روزه نه منی ولا بل روزه کی تر روزه کی میزان هغه کمال دا په پای روزه ونی سم ځان جوړ کومه ځان می بستر کو جوړ شومه اوس انشاء الله خوشوایه ما روزه مم نیولای دا.
ډاکټران وایي چې د معتاد رواني وضعیت د ګډوډۍ ترڅنګ د خوارځواکۍ لامل هم کېدای شي. له همدې امله یو معتاد نشي کولای چې ټوله ورځ له نشه یي موادو او خوراک او څښاک پرته تیره کړي. له همدې امله دینی او اجتماعي ژوند ته د بیرته ورګرځېدلو یوازینۍ لاره د نشې پریښودل دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د معتادینو د درملنې 500 بستریز روغتون ډاکټر ګلمرجان شیرزاد وایي یو معتاد کولای شي چې د روژې په میاشت کې ځان په روغتون کې بستري کړي او د زهر ایستلو د پړاو ترڅنګ په روغتون کې له تعلیمي او تربیتي پروګرامونو څخه هم ګټه واخلي.
یو خو د بستر دغه ده چې مونږ مریضان دلته راځي بستریږي، پنځه څلوېښت ورځې دوی دپاره اټکل شوي دي چې پنځه څلوېښت ورځو کې دوی په اوله پنځه لس ورځو کې هغه د ډیټاکس یا زهر جدایي دوره ده، او بیا دغه یوه میاشت چې ده دوی دپاره پروګرامونه لرو چې هغه دوی خپل دوست دشمن او کوم مشکلات چې دوی فامیلي دي هغه مشکلات حل کړي، د دې په خاطر دي. او په کور کې چې بغیر د رهنمایي نه چې نه ورته چا رهنمایي کړې وي او نه ورسره څوک کومک وکړي او کور کې دغسې یو ناڅاپه پرېږدي، لږ مشکل دی.
لطیبی پلوه موتات ناروغ بلل کیگی. خودنی آلمان بیابایی چی تر نشی مخ که ده موتات عقل جور وی او دوی خپل زانونه پا ناروغی اخته کوی. لهم دی عملا نه موتات تا ناروغ ویل شو او نه هم ده دینی او اجتماعی مسئولیتونو پری خودل ورتا مشروع پل مکیده شی. یو دینی آلم سید مومن سید وی یه بازی موتات نه بلکه د موتاد کورنۍ او ټولنه هم مسؤلیت لري چې هغه د نشي پریښودلو ته وهڅوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کړي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی، اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو سالم عقل ورته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي.
د افغانستان د دولت او ملګرو ملتونو د سروې له مخې په افغانستان کې تر درې لکو ډیر خلک په مستقیم ډول نشه کوي. دا خلک نه یوازې دا چې دینی او اجتماعي مسؤلیتونه ځنې پاتې دي، بلکې په ډول ډول جرمونو هم لاس پورې کوي او ټولنې ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ترنو اورېدونکو، وام اورېدل چې طبي ډاکټران وایي د روزې میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شئ. سره لدې چې د کابل ښار ځینې د گذر یا محل وکیلانو نشه یي موادو سره مبارزه کوي، خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې نشه یي مواد په ښکاره خرڅیږي او مافیایی ډلې د مبارزې په برخه کې خنډونه جوړوي. دا چې دا خنډونه څه دي، د محل وکیلان له څه ډول ستونزو سره مخ دي، خلک څه وکړي چې د خپلو سیمو د وکیلانو په مرسته د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي، په دې اړه مې د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د سیمې خلک د نشې موادو په برخه کې خپلې څه ډول ستونزې له دوی سره شریکوي.
خلکو موږ څخه مراجعه کوي چې دغه ساحه کې مثلا مواد مخدر خرڅېږي، زموږ ځوانان، زموږ زمن، زموږ اهالي په دې مواد مخدر اخته کېږي. موږ خپل هغه کوم وظیفه چې ده د غږ ارګانو ته رسوو.
تاسو ستاسو وکیلان د نشې موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
خوشبختانه چې نه هم نه کې مونږ یو ډیر خو یو اتحاد اتفاق لرو چې شورا د علما او د وکلا او د خزو او د ځوانانو تم دغه یو چتر لاندې مونږ کار کوو. مواد مخدر په مورد کې همیشه مبارزه هم کړې ده او د خپل د کلی نه د خلکم تر وسه توانه پورې حوال ورته نصیحت هم کړی ده څوک چې خرڅوي، او که بیا نصیحت باندې نه ده شوی مونږ مجبور شوی سو چې ارګانو ته د امنیتي ته شکایت کړی ده.
تاسو خو ممانعت کړی، خو حکومت څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې مرسته کړې؟
حمایت د اسې چې سل په سلو کې د وکیل صاحبان نو سیاسي کوم ارګان نشته. د وکیل صاحبان هم چې مثلا ډېر په احتیاط مخکېځي، کوم کسان چې مواد مخدر خرڅوي هغوی سلا لري، ارتباطات لري، وکیل صاحبان بې عزته کړي دي، حتی ورته دسیسې جوړ کړي دي. متاسفانه چې تر کوم ځایه پورې چې ګورو هغه اجراات چې شاید باید وسي کیږي نه کیږي اته ډیر پاس مقامو ته معلوم ده چې چیرته مواد مخدر خرڅیږي او سوګي توزیع کوي د پښتنه باید د دولت نه وشي چې ولې اقدام نه کیږي ورته بعض وخت داسې کسان پیدا کیږي چې د دوی زور هم ورباندې نه رسیږي داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام لاسازلې کړی ده مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده دا نه پوهېږم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي وکیل صاحبان بیا هم خپل پولیس سره خپل استخباراتي ارګانو سره همکار دي او کوشش کوي مواد مخدر په همدې همکاري د وکیلانو علماو شورا د ځوانانو د ښځو او په همکاري د اوزي پولیسو په سطح د نور نوایي د نهمې اوزي کم ده
علت یې څه ده ولې په نهمه ناحیه کې خرڅلاو او احتیاط کم ده
دلته همدغه خپل شوراګانې چې دي یو اتفاق اتحاد کړی ده که په یو شورا باندې یو زورواکی پیدا کیږي تور له شورا یو ځای کیږو او مقابل کې دغه خلکو ظالمان یا څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغې په مقابل کې درېږو دوام علت دا ده چې پولیس وکیل صاحبانو سره خصوصا آمرین او ضد پولیس ښه همکاري لري
خلک څه وکړي چې د سیمې د وکیلانو په مرسته د نشه موادو مخه ونیسي
خلک د احساس د مسؤلیت د پیدا کې د دې ظالمانو په مقابل کې مبارزه په هر کوڅه او هر گذر کې باید شروع کړي په همکاري د وکلا او د گذر او په همکاري د علما خپل وکلا او علما سره دوی باید ودرېږي او خپل علما او وکلا او اوزه یوازې باید پرې نږدي خلک باید خپل اولادو ته متوجه وسي گشت گذار ته متوجه وسي بیزای پرې نږدي هغه کم کسان چې مثلا په مواد مخدر اخته دي حتی خپل اولادو د هغې خلکو سره مه پرېږدي چې ودې ګرځېږي فقط هغه کسانو ته هم فامیلو ته یې لاړ شي ورته نصیحت وکړي ورته عذر وکړي چې دغه اولاد راشه چې بستر یې کړو وروره پوښتي چې دغه اولاد داسې یو مکروب ده چې دا بسته کلي به ونیسي د دې مخنیوی باید خپله کلیوال څه ښځه وسي نر وسي ځوان وسي سپینګیرې وسیږي ټول باید وکړي
د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې او د خرڅلا په برخه کې سخت کار د مخنیوي او وکیل صاحبان ته مشکلات پیدا کی د احتیاط د درملنې په برخه کې تاسو له خلکو سره تر دې دمه سمرسته کړي
دلته یو شفخانه ده کوم کسان چې معتاد ده هلته ډاکټر صاحبان سره تللی استو تماس هم نیولی ده او دا خلک هم راهنمایي کړی ده چې هغه شفخانې ته لاړ شي درملنه یې وشي موږ د شورا د ځوانانو چې جوړ کړی ده هغې کې ټول ورزشکاران دي ټول ورزشکارانو ته مو دی راهنماییم کړی ده چې تاسې دا د کلیو باندو نه د ځوانان راوړئ په کلپو کې چې ورزش وکړي او کوم کسان چې په مواد مخدره باندې اخته دي هغوی ډېر کوشش وکړي چې په ورزش اخته شي او نصیحت ورته وکړي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د کندهار ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړ او بیا یې له دوو وړو ماشومانو سره له کوره وشړله دا وایي چې پخوا پولیسه وه خو د نشو له امله وظیفه ځینې پاتې سوه دا که څه هم اوس ډیر د بېوزلۍ او شرمندګۍ ژوند تېروي خو بیا هم هڅه کوي چې نشه پرېږدي او خپل اولادونه سم وروزي دا چې فاطمه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده په دې اړه یې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه خواله کړې ده
تا داس و ما خاوند کور او ته یار څه چې و خو ټوله خرج کړه نه پادر نه مادر و هیڅ کس نه و دا غدم زما وارثم نه و دا اخر دی و خراغه چې زوی راڅو دوه زامن لره مدا و چې ازل ما دا کړه جمع و ورم پتا و مار ته لولې د څه کار وکي وای زوی لره مار زوی لره وای و کې د ما ته جواب راکې ولې و غته لاس غته درته لګاو ما ول ما ورته لزه ته ماته غته نه قبل و ما چې ماته ته ماته دی سړی لاس غته راته ولګاو یې اما سکری د لاس او لاره معتاد سو ما دلته ډاکټرانو ونی ولم راي وستلم ششایو ما ډیر بشه معنا و ما بچان مخوار ز خپل خوار سم دلته چې بستر سم عمل په پات سو چې لاره ما بیا ما غا مخاون رات شیطان سو قبرستانو کې ودی ولم سرا شمالي بازار کې کور دی دلته راته له خل خیت مرزه یو د دوا و ها ما ورته له زنه د شپخانه راغلی هم دوا نه و ما دوا مې ورسره و ولې بل یو راغی اسکار ما خاوند یو چې بالا خو وای وای تا و د خزت جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کی وای ګناکار سوی یوه دی واخستل موتاد د کر شری د کړ بیا دی واخستل وای اوس یا دوا ورته ورکای دوه کال تیر دی پر سارای دی ز پکور کی کرای زای کی وسی گما یا کمپالان منځمه وس یا د اسکر دروشه منځمه خو خپل خواري او غریبي کوو باندې دوه دانه لس کلن دوغانې بچان لرم چې قاعده نن وای کار کوي کله د پای پاک خرڅې نه منکر کېږم د پوډریانو سره خو زه ورپسې یم چې دا پوډرې نشي راڅخه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قمندان شریف خان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لیرې په دښته کې کمین نیسي. یوه شیبه وروسته رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چاته کمین نیولی په دې شپېره دښته او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار کومندان صاحب دلا سورجی کیږي چې دې پوسته تر غلایم ایز غوخه مې نه د خوړلې بس د غلوبیا نه خوت یا کچالو دی.
سلام جانه تاله که چې پاغه بوله پوسته کې هر ورځ غوخه خوړله چې اوس دې زمونږ خورانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هر ورځ مو نه خوړله هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوخه خوړله او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي. نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پوسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه. غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قمندان صاحب ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټومه، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو یې له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خو دا یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قمندان صاحب
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې ځکه داسې خوارې، ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قمندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قمندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قمندان صاحب دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه خبره ډیره موږ ده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قمندان صاحب
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قمندان صاحب هغه د موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد را بار کړي دي، که نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قمندان صاحب موټر سکل والا را نژدې شو، اوس به یې نو را وګرځو.
سمه ده، ودرېږه چې ونه خورېږې.
هم چې ونه خورېږې که نه ولم دې
دا دې ولاړم صاحب ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قمندان صاحب دا غنم دي غنم.
ته موټر سکل ودروه او دې خوا ودرېږه.
ته ودرېږه زه وګورم. ښه ښه دا غنم دي، پر موږ دې بې اخلانو ګمان کړی دی. تاریک دی رابر کردی دی بیاوائی چه غنم دی؟
قومندان صاحب خیر دی تاریک تاسی وقت لیکو ما پری دی
چپ شا خبر مکوا دی تاریکو قاچاق کوی بیاوائی چه ما پریک دی سوک چه دی نشی مواد و قاچاق کوی زی زندان دی زندان
تاریکو دی ولاره چه ولاره تبا هم زندان تا دی
خیر دی قومندان صاحب ما پری دی وارو وارو بچه هن می دی پا کور که دی روزی پیدا کولو بل سوک نلارم
نه هست کل دن خوشی کهو تا پا حرام و روزی جوان کهوی باید خام خواه سزا ویوینه خود زندان اندازه ده پا ما پر یاده لری
زندانی که اگه خام خواه خدا چه تو واره واره بچی لری نو یا امرست در سره کولشو
چه دو امرست قماندان سیب؟
دی نشهی موادو دی قاچاق و سزا دی نشهی موادو پا اندازه پر یاده لری که یو کلو در سره وی نو یو کال زندانی که گه او که تا یو کلو دیر وی بیانو تر لس پینزلس کالو پر زندانی که گه
نو زد چنگ وکم زما تاریخو پانزوز کلو دی
غم مکوا موگی چاره در خیو
خوز دی منگل یو کلو تاریخو سره خبر اعلانو تا ورخکار کهو او بیاد دی نشهی موادو خاصی سرنوالی تا سپارو خو گوره که دی خبر اعلانو یا سرنوال تا اویل چه زما سر پانزوز کلو تاریخ را سرو بیا بانو کلونه کلونه پا زندان که
بس سمده ارتوام چه انده یو کلو تاریخ را سرو
گوره که دی ویلیو چه پانزوز کلو تاریخ را سرو او نور پولیسو پت کرل بیا با دی خیر نوی موک زان خلاصولشو و تا با طول عمر پا زندان که پاته
نه ولی بوایم لیوانه خونه یم تاریخ دستاسی بلا واخلی خو مقصد که زل زندان تا خجر را خوششم
غم مکاوا
سلام جانا
بله خو مناسر
موتر را ولا او دا سره لی موتر سیکل سره وزه موتر تا پور تا که چه پوسته تا بوزو
پا دوارو سر گو خماندان سر
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.